Tırşnı Osmanlandi. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم شی چاری نن په دې خبرونه کې امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور او همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر پر تازه راپور د خپل درنو ملګرو سره خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په هرو درو میاشتو کې د دې هیواد د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. په دې راپورونو کې په افغانستان کې له بشري وضعیت یعنی بېوزلۍ او د خلکو له اقتصادي کړاوونو رانیولې تر بشري حقونو پورې د افغانستان پر ټولو خواوو تقریبا رڼا اچول کېږي. یونما په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ښځو او نجونو د حقونو ملکي تلفاتو د پلو پوښتو کې د پیښو د پخوانی حکومت د ملکی او پوځي غړو تعزیری سزاګانو عدلي اجراءات او د رسنیو د آزادۍ اړوند مسلو باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونما په دې راپور کې چې د سش کال د جولای او سپتمبر ترمنځ موده پکې رانغښتل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دا موده چې د یونما په راپور کې منعکس شوی هغه مهال دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خودزاده د امر بالمعروف نوی قانون چې ډیر عکس العملونه پارولی دی تصویب کړه. دې قانون د ښځو خلاف اقدامات لا تشدید کړي. په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر موضوع د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت هم د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپل تازه راپور کې تفصیل وړاندې کړی دی. بینت ویلی د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمنو او نجونو په ګډون بشري وضعیت لا خراب شوی چې دغه بحران د لا پرخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. موږ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عنایت الله اسحاقزی زموږ میلمانه دي. لومړی سفیر صاحب داودزی، تاسو که مهرباني وکړئ یونما په دغه راپور کې چې ما ورته اشاره وکړه د پخواني رژیم د ملکی او نظامی کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ویلي. د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې نیټې پورې د یونما د بشري حقونو څانګې د خپل سر نیونو او توقیف لږ تر لږه 24 مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لښته لږه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو د وژلو لښته لږه 15 مورده ثبت کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده عمومي عفو اعلان کړی و. څه فکر کوي چې د طالبانو د مشر امر نه منل کیږي، خپل غړي امر نه مني او که د قتلونو عاملان فکر کوي چې که جرم وکړي یو څوک وژني دوی نه تعقیبی شي، دلیل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او استاذ ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا راپور ما ملوسته. البته دیک شک نشته چې د پخوانی نظامی چارواکو او ملکی چارواکو شکنجه لري هم دوام لري، د وجلو لري هم دوام لري. سو دغه فیګر چې موږ لیدلی دی د 15 تثبیت شوي وجنې او سلیلش پیښې د شکنجې، دا ډېرې کمې دي په مقایسه د هغه چې حقیقت دی. ځکه چې تثبیتولو تحقیقولو د دې امکانات ډېر کم دي، تقریبا نشته په افغانستان کې. موږ لیدلی چې ښاغلی بنټ هم سفر نشي کولی افغانستان ته، د ده حیات هم څېړنې نشي کولی په افغانستان کې تر څو چې د څار لاندې نه وي، د څار لاندې و مخکې چې سفر کوو. او په عین وخت کې په میډیا باندې بندیزونه لګېدلي دي، هغې باندې به وروسته خبرې وکړو. خو دا ټول په دې باندې خپل اثر لري چې هغه اصلي کچه د دې جنایتو ښکاره نه شي او پټ پاتې شي. نو دا ښه دی چې یو څو پیښې دوی توانېدلی چې تثبیت کړي، مګر اصل تعداد د ده نه ډېر لوړ دی. دلیل ته چې راشو، دې کې شک نشته چې طالبانو په بیرته واک راتلو په درشل کې عمومي عفو اعلان کړله، مګر په عملي دغه کې ډېر ستونزې لري. دا عملي اخ کې ډیر مونږ لیدلی دي چې وجنې کېږي، شکنجې کېږي، بیا طالبان ورته وایي چې دا خو شخصي شخړې دي، دا خپل دښمنیانې دي، خو همدا چارواکي دي، مګم قتل کوي، وجنه کوي، او دوی ته ویل کېږي چې دا یې خپله دښمني وه او دغه شو پېښه وشوله. نو د طالبانو دا اړخه زاوی موقف دا دی چې مونږ رسمي کوم څوک نه دی نیولی او رسمي د محکمې پرته په یو ځای کې نه دی وجلی، بنان د زمونږ هغه افواوې پر ځای ده، په داسې حال کې چې سترګې پټې کړې دي او چارواکي لګیا دي دا لړۍ ته دوام ورکوي او خپل انتقامات اخلي.
ډېره مننه اوزای صاحب کوروادن. اسحاق زای صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا چې لا هم دا د طالبانو څلورم کال شروع شوی دی، یعنی زی دی، دا چې لا هم د دوی د مشر دا د عفی فرمان نه عملي کېږي، دلیل یې دا دی چې دوی له پخوانیو چارواکو سره وخته چې د جنګ په دوران کې پیدا شوې ده د هغې په اساس باندې د وژنو ته دوام ورکوي، او که نه دا ځینې موارد دي چې مثلا په یوه ولایت کې یو چا پخوا پوسته درلوده یا پولیسو هغه کوم طالب وژلی دی، نو د هغه طالب خپلوان اوس انتقام اخلي.
بدیم کار چې د طالبانو د حاکمیت په افغانستان کې کېږي، دا بیخی طبیعی دغره چې ټول انسانان په داخل د افغانستان کې د طالبانو د دې اوسني حاکمیت دلاسه بی حده تنگ راغلی دي. مشخص تاسو د سوال په مطالعه څنګه چې داودي صاحب وویلی، دا خبره صحیح ده چې ډېر زیات خلک چې د طالبانو سره د تېر دوران او حتی د کمونستانو دوران را هم پاغمت کي دوی سره کورنۍ تقریبا شخړې درلودلې، او یاد ده چې دوی خان کې وژلي وو یا بدن کړي وو. حتی ډېر زیات د جمهوریت په وخت کې ډېر خلکو طالبانو د کورنۍ نه یا هغه وخت کې دولت او امریکانو ته ورپه کوته کړي وو چې هغوی د پاکستان ته د پاکستان حتی تر ګوانتانامو پورې ورسول. دا دغه شته دی، شخړې شته دی په داخل افغانستان کې، شکل شته چې شخصي عقدې هم شته دی، او دوی خپل اسوار راغلی دی، او دا ځینې خلک دوی سره دی چې عمومي او اعلان شوی ده د ملا هیبت الله لخوا د دوی د امیرالمومنین انتخاب. مګر بیا هم دوی په دغه شانتې شخصي مسایلو کې چې لري او غواړي چې واخلي دغه وژنې ترسره کوي او سرته رسوي. بل خوا د زه ده چې د ملابتونه خو یو پیغام ده، او دا اکثر زګونه کې په داخل د افغانستان کې بغتی ټو سخو طالبان چې دي هغوی نه منی کوي، ځکه چې فرض دي کې دا ټول ته معلومه ده چې په داخل د افغانستان کې هر طالب په خپل سر محکمې کوي، او دوی د محکمو په بنا باندې کوشل کېږي، او څوک نشته چې پوښتنه وکړي چې ولې یو انسان وژنه دا یو جنایت دی، او کله چې عفه اعلان شوې ده نو په د عفه په ماحول کې هم انسان ځان خوندي بولي. دا خبر په افغانستان کې دغه خوندیتوب دغه چا دپاره چې خدای په دغه کې ملي اردو کې کار کړی دی یا د جمهوریت په دوران کې کار کړی یا مامورین وو، دوی دغه امنیت په داخل د افغانستان کې نه احساسوي او نه لري، او حتی زیاتره په داخل د افغانستان کې اوس هم پټ ګرځي، او یاد لري چې په نور خارونه کې دي، او یاد لري چې په فلکونو کې پدې کې چیرته معلوم شي او یا ورته ګوته شي دا وجود په افغانستان کې د بي خطر سره مخامخ دی. نو دا درسته چې طالبان دا خبره نه ایرانه او نه وایي، مګر دغه شانتې وژل کېدل او د انسانانو د ملت وړل او د دوی مړي د سړک په سر باندې پیدا کول، او یا بیرته د یو څه وخت نه دوی زی ورکیږي، مګر بیا څو وخت وروسته مړي د سړک په سر بیا هم دقیقې پیدا کیږي. دا ټولو نړیوال ته په داخل د افغانستان کې خلکو ته دا معلوم دی، او اوس نننۍ میډیا دا درسته چې په میډیا باندې قیودات وسوځې شوي دي، مګر بیا هم سره د قیوداتو د اوسنۍ میډیا په توسعې سره دغه سره ډېر زیات اسناد بیرون راوځي، او په میډیا کې بیرونی میډیا کې نشریږي، خلک پرې پوهیږي، او د دې نه آګاهي ترلاسه کوي چې په داخل د افغانستان کې بشری حقوق نه پخولاندې کې او ناقصه دي، او دغه افچې لن شوې ده د تاسو قهوې ته ورته
ډیره مننه سلامات اوسې ساغزی صاحب داوزه صاحب تاسو مخ کې دی رسنیو یادونه وکړه اشاره مرته وکړه او ویل چې ورسته به خبرې کوو دا چې طالبان په رسنیو باندې بندیزونه زیات کړی دي او داخله جلاده شي خبري اعلان نسی ضروري تهدیدوي په دې ترڅنګ اکثره رسنۍ محدود کړی دي هغه څه چې دوی غواړي صرف هغه خبرولې شي آزاد بحثونه بند کړی دي خبري اعلان په آزاد ډول نشي کولای واقعیتونه منعکس کړي دا هم شاید له دغو داسې مسایلو سره ارتباط ودی لکه همدغه قتلونه چې کیږي او شاید دوی غواړي چې دا ډول مسایل افشا نشي څرګند نشي که څنګه
بالکل هم دسته دی دوی دوه برخې لري یو همدغه قتلونه دي دغه شکنجي دي توقیفونه دي غیر قانوني چلند دی چې د دې پټولو لپاره یو خدای ملل متحده حیاتونه محدود شول ویزې ورته نه ورکولې سفر اجازه نه بل میډیا د لارې محدودیت راغې ځکه چې میډیا که آزادې بیا خدای شان پټنو پات کیږي ولو که خاغلی ریچارډ بنت سفر ونه شي کړلې نو یو برخه هم ده د یک شک نشته ده بل برخه د حکومتولي او د دولتداري ناکامي ده په افغانستان کې ام دوست یو خان حقیقت دا ده چې د افغانستان اقتصاد تقریبا سقوط کړی دی مالی نظام جام دی بیکاری تر اوج رسیدلې ده امنیت ښه نه دی ام دوست هم انتحاری حملیم کېږي فکري نه هم نشته ده دا ټول ستونزې شته دي هجرت کچه ډېره لوړه ده مګم باوجود د دې د حاکمې ادارې ادعا دا ده چې افغانستان کې خیر و خیریت دی وضعیت ښه دی اقتصاد ښه دی خلک خوشحاله دي دا خو تناقض دی حقیقت یو شی دی مګم دوی بل شی غواړي چې نړۍ ته وروښیي نو دلته دوی مجبور دي چې میډیا محدود کړي تر څو چې نړیوال حقیقت ونشي لیدلی او هغه نظریه چې حاکمه اداره غواړي چې وړاندې کړي هغه دوی وړاندې کړلی شي او تناقض سره پارادوکس سره مواجه نشي کنی دا خو ډېر ښکاره حقیقت دی یو نظام که په رښتیا ډول کامیاب وي خلک ترې خوشحاله وي امنیت یې راوستی اقتصادي هوساینه یې راوستی هغه خوښي چې میډیا آزاد وي ځکه چې هغوی ویي که میډیا آزاده کړي خو خلک راضي تعریف یې کوي خلک راضي کینی وایي چې والله دا ښه نظام دی موږ اقتصاد ښه شوی امنیت ښه شوی مګم چون دوی ویني چې داسې نه دی دوی که میډیا آزاده کړي انتقاد لاندې راځي د خپل ملت د خوانه نو ځکه مجبور دي دوی چې دا میډیا محدوده کړي
بله لرمانن سلامت اوسه اسحق زای صاحب د افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ریچارډ بنټ بیا په خپل راپور کې ویلي دي چې کدا اوسنۍ وضعیت دوام وکړي نو د افغانانو مهاجرتونه به لا زیات شي او بل درې چې امنیتي ګواښونه به هم ډیر شي ولې له دا موضوع له دې سره ولې ارتباط لري
د سړي چې د چارپن د راپور چې ملګرو ملتونو ته بدن وړاندې شي دا په تقریبا پاکش ورکو کې او یوتیا مادو کې دا لیکل شوی دا یوازې د بشري حقوق او نامي او اقتصادي وضعیت نه دی بلکې دا نور ډېر مسایل چې هغه مسله شوې دي مثلا تاریخو مسله ده د سرحدي مسله ده و د ملګرو ملتونو د قوانینو نقص دی دا ډېر مواد چغه کې هغه باندې بس کېږي مګر موږ د پاره چې ډېر زیات اهمیت لري هغه د افغانستان کې د انسانانو ژوند دی او د انسانانو اوسېدل دي چې د حقوق نه انسانان محروم دي په دې اوسني وخت کې د ملګرو ملتونو د یونیسیف د امارو د مخ نه اوس په نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیون افغانان کډوال شوي دي او هجر شوي دي او د دې ته خو د طالبانو د راتګ نه چې تقریبا د دې کار لري دوی کې څه وکړي کول شوي دي په دې ترې نیم کالو کې د افغانستان 2.1 میلیون انسانانو کډوال شوي دي مهاجر شوي دي باندې موږ کوم ته مګر سره د دې چې افغانان په دې پوهیږي ورته د میډیا د لارې نه اوري د سرکېږي او د میډیا د لارې لیکل کېږي چې په پند باندې مملکتونو کې د افغانانو سره ډېر ډېر بد او غیر انساني سلوک دا چې په داخله د افغانستان کې د دې بشري حقوقو ته د احترام په سر نه کتل کېږي ازادي نشته د بیان ازادي نشته د څنګه چې د وزیر صاحب اقتصاد صفر سره مخامخ دی او دوی مجبور کیږي د خپل ژوند د بقا لپاره. دوی به دغه غیر ازادي او د بیان ازادي دا ټول شیان ومني، مګر دا چې اقتصاد په صفر کې دی، کار نشته دی، خلک دولت نه مړ کیږي، صحت په صفر کې دی، هیڅ دوا په افغانستان کې وجود نه لري، انسانان ژوند بیخي د صفر سره مقایسه شوی دی، هیڅ انساني کرامت وجود نه لري. نو په دې وجه باندې دغه خلک دې ته مجبوریږي سره د دغو ستونزو چې په نړیوال سایه کې د فصولی چې په ایران کې څومره په وحشیانیت وکړه، زمونږ ماجر ووژل د 300 یا 200 تنو نه زیات، پاکستان کې څه وضعیت کېږي، په ترکیه کې څه بد وضعیت کېږي، حتی په اروپایي نړۍ کې چې موږ دلته په اروپا کې ژوند کوو، دلته موږ ګورو چې هم د افغانانو سره نظر د نورو دغو ته ډېر بد وضعیت کېږي. نو دا بد حالت چې په افغانستان کې دي، دا درسته چې دوی واضح شوي دي، او دغه امار چې ما واخیستل 2.1 میلیونه د طالبانو په دې نیم کالو کې، بیا 8 میلیونه عمومي، دا په دې نه څوک سرګي نشي پټولی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. داوځي صاحب، امنیت شورا ته د یوناما په راپور کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه په ځانګړي ډول اندېښنه څرګنده شوې ده. اصلا سوال داره چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو مشر څه هدف لري له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه؟
د نوی قانون نه خو باید دوی تشویش ولري، ځکه چې دې قانون ډېر سوالونه جواب کړی د خلکو چې مطرول په ابتدا کې چې طالبان بیرته واک ته راتلل، یو تعداد خلک ول چې په دې باور نه درلود چې دوی به مکتب د انجونو اجازه ورکړي او یا بیرته واسکي د بندول وروسته، مګر یو تعداد ول چې په دې خبرو باندې باور کاو، فکر کاو چې دا تر امر رسانی پورې دی، یو مرحله کې به بیرته پرانستل شي. په دې کې غربي متخصصین ول ډېر لابي کاو د په دې اړه باندې. اوس دغه نوی قانون د امر بالمعروف سره وګوري، دې کې واضح سړی تخکاری چې د مکتب او پانتون د خوډې لری خبرې دي. دوی اوس د خزو په आवाज باندې باس کې چا د आवाज اوریدل حلال دی، کارام دی، د خزو نه د خزو आवाज په مسلې باندې اوس باس کېږي دلته. نو په دې کې خود تعلیم او د پانتون او د اقتصاد باز د حقوق او د خوډې لری خبرې دي. نو دلته ډیر د تناقضات اوس واضح کېږي او دې لپاره د اندېښنې وړ دی. دا چې د طالبان واکمن څه فکر لري په دې کې، دا یو عمیق بحث دی، دا دې باندې نظریات مختلف دي، خو حقیقت هم دا دی چې د دوی هغه اصلي فکر لا تر اوسه هم پلی شوی نه دی په افغانستان باندې. دوی په تدریجي ډول هماغه خواته جامعه بیایي، دغه محدودیتونه چې تر اوسه راغلي دي، د زما په اند باندې شاید 40% نه ستو رسیدلی هغه ځای ته چې دوی طالبان غواړي چې افغانستان بوزي. نو دوی به همدې لارې ته دوام ورکوي او دا د طالبانو د واکمن خپل واک سره مستړلې ده په دې شیانو باندې، که هغه بیرته شاته لاړ شي د هغه خپل
داوزه صاحب. زما بلکې د خلکو یو سوال داره چې آیا دا د طالبانو د مشر عقیده داسې ده او که نه، دی کوم بل هدف لري له دې ډول پارونکو اقداماتو څخه؟ که څه هم یو آډیو کلپ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې په هغې کې ویل کېږي چې دا د طالبانو د مشر خبرې دي، او د هغه وخت دا خبرې کوي چې لا په پاکستان کې دی، هلته دی وایي یو څوک ورته راځي چې غواړي چې ښوونځی جوړ کړي، د مخالفت کوي، دی وایي چې سکول سم شی نه دی، باید نوي. یعنی ستاسو تر خبرې پورې چې دوی لا ټول کارونه نه دي ترسره کړي، لا دوام لري، یعنی که دا واقعیت ولري دغه آډیو کلپ، نو دوی شاید د الوکانو ښوونځي هم پرینشتي. خو سوال مې دا و چې آیا دوی له فکری نظره دغسې په دغه شي باندې باورمندي او که نه، دوی غواړي چې د دې لپاره چې نړیوالو د دوی حکومت نه دی په رسمیت پیژندلی، دوی غواړي په دې شکل سره عکس العمل وشي؟
نه، دا عقیده ای خبره ده، نه دا عکس العمل خبره نه ده. نړیوال سره دغه کلپ چې تاسو ویله د مام اوریدلی دی، د پرته نور شواهد مو دغه تیر درې کلو کې موږ د کابل میشت کابینې نه یو شی اوریدم، مګم د ښاغلي ایبت الله اخندزاده نه چې موږ کلیپونه ترلاسه کول، ته موږ بل شی اوریده. هلته د نړیوال جهاد خبرې کېدلې، هلته د نړیوال یعنی اسلامي انقلابو د دې شانو باره باندې خبرې وې. په دې باندې نه وي چې په رسمیت وپېژندل شي، هاته وایي ولا چې زه د خپل دریځ نه یو قدم هم شاته نه ځم، ولو کاتومي اسلحه په ما استفاده شي. خو دا زموږ اشتباه وه چې موږ هغه خبرې نه اورېدلې، فکر محاسبې کې نه نیولې. موږ د کابل ادرس ډېر غوږ نیولی ورته، خو اوس ښکاره کېږي چې اصلي موقف د طالبانو هغه دی چې د دې پیل نه بېرته قدرت راتګ نه بعد د دوی امیرالمؤمنین په خپل ویناو په خپل خطبو کې ویلي دي. او بل اړخه چې موږ دې موضوع ته وګورو، دا هغه مشخص فکر د دیوبندي چې دوی لري، په هغه کې د ښځو تعلیم نشته دی، حتی د هلکانو تعلیم هم د دوی په اصطلاح په سکول یا زموږ په اصطلاح مکتب کې نشته دی. منګه داینو دا کور خټک مدرسه یا دارالعلوم قانیه، هلته د ښځو څانګه د دوی هغه نصاب درس نظامي نصاب ورته وایي. دوی اته کلنه دوره ده، بیا هغه نه بعد مولانا سرټیفیکیټ ورکول کېږي. موږ خو ښځینه مولانا نه لرو، موږ خو ښځینه فارقین نه لرو د هغوی نه. نو د دوی هغه اصل عقیده، هغه اصل نصاب چې دوی د هغه نصاب نتیجه دي، او هماغه نصاب غواړي چې افغانستان کې پلي کړي. هغوی کې عصري تعلیم نشته، هغه کې د ښځینه تعلیم نشته، حتی د هلکانو مکتب ته تګ نشته دی، او دا هم دوی بندې په یو مرحلې کې لا تروسه هغه مرحلې ته شاید رسیدلی نه اوسو. مګر او بعضې اشخاص شته دي په دوی کې چې همدغه سختې عقیدې سره باور نه لري. مګر هغه په پاکستان کې هم شته دي، بعضې د دیوبندي ډېر لوړ پوړي ملایانې دي چې خپل ماشومان مکتب ته بیایي، مګر د دیوبند په چارچوب کې نه بیایي، هغه اصلي مکتب وته لیږي. هغه په افغانستان کې هم شته دي، بعض چارواکي شته دي چې وایي چې باید مکتبونه واز شي، مګر دا اقلیت دي، دا عقیدایي خلک نه دي. اصلي عقیدایي خلک په دې باور نه لري، حتی د هلکان دپاره هم باور نه لري.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ سفیر صاحب داوزی. او اوس یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو تاسو له سټوډیو سره وسئ.
سلامونه وایم، محمد ربیع احمدی مال تاسو دولان مزنګ وایم. محترمه،
مهرباني.
خوشحاله اوسېږي. البته زما خو نظر دغه دلیل چې ملګرو ملتونو یو راپور ورکوونکی دی، سروان څه وګوره افغانستان کې خو معمولا موږ داسې کمپه کوونکو هر وخت ستونزې وي، هر حکومت ستونزې درلودي هغه خپل هاته پورې. نو هغه وخت کې دوی بس نه کول چې هغه یو خاص راپورونه ورکړي وي. تقریبا موږ ورته پسې ډېر خلک شهادت رسېدي، بمباري به کول امریکایانو، دا به دوی سملاسي او بدي.
تاسې هماغه وخت هم راډیو اورېدل او که نه راډیو تلویزیون او رسنۍ هم تعقیبولې؟ هغه وخت هم همدا درې میاشتني راپورونه وو په ملکي تلفاتو همېشه خبرې وې.
نه درسته ده، هغسې پوهېږم. نو په ټولو کې چې موږ داسې وګورو، دابدي به بودجه به افغانستان لپاره اقتصاد کړی چې دا به رالېږلی. موږ هغه مینه به پیسو باندې موږ خرڅول، یعنې داسې فکر کوي چې موږ به پیسې رالېږلی، خو موږ معمولا پیسې دوست یاسو. نو په ټولو کې چې وګورو، واقعتا اوس موږ یو څه راتلل سوي. سروان صاحب، نو هغه چې ستونزې نه سره که دا نور حکومتو کې چې لکه داودي صاحب چې ویلې چې دا حکومت کې دومره مشکلاتونه دي، دومره ستونزې دي. سلیمان السلام تهران باندې پچای کړی و، تقریبا غوښه پچای کړی. نو بیا هم لږه لا دې هم متاسف پچای نه بلل چې افغانستان خلک هر حکومت راغلی او جوپه خلک وتلي باندې وتلي، هر حکومت راغلی او جوپه خلک وتلي. تاسو به تر باندې میږي نو په ټولو کې باید هغه خلک چې په ځینو خبرې کې خراسان افغانستان ته سره جوړې کړي، دا تاسو دومره هوښیار یاست چې خلکو ته مشوره ورکړي چوکار کې. که تاسو وایئ چې موږ ته څوک وایي، خو هغه د رئیس جمهور صاحب هم سره، اشرف کرزی صاحب سره، عبدالله سره، نور خلک هم سره. نو په هغه سره درځي نو دا چې وخت کې موږ تاسو وګورو، دغه خبرنګاران په هغه تاسو ویل دي ځان ته یو کیس جوړي، دا تر خلک یو غلطه خبر کوي، وګوره چې بیا دې ته معمولا مشکلات پیدا کیږي. که مته بیا دې زینو نورمال کوته، دا چې څنګه ستاسو او د څه په دغه خپل خما سروان سره څنګه لیسته امر کړی.
ډیر مننه احمدی صاحب. سید اوس په تاسو منتظر اوسې چې ملمانه تاسو ته ځواب وای. بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو د واتس اپ له طریقې مهرباني کوي لاستډیو سره وصل یاس، خبرې وکې دی واتس اپ له طریقه، لکه چې خبرې ونکړې. خیر، خبرې لکه چې قطع شو. خیر، دا ور بشو بیرته ملمنو ته به ور شو. اسحاق صاحب، احمدی صاحب ته ستاسو جواب سره دی، وایي چې ستونزې به وي خو دومره ستونزې نشته لکه پخوا چې وي. او دوی د دې په یو شکل سره د دې وژنو خبره هم ردوي. دی وایي چې اده کرزی صاحب او عبدالله صاحب په کابل کې ناست دي.
دا صحیح عبدالرز او کرزی صاحب دواړه په کابل کې ناست دي، او یو تعداد نور دغې نه هم لکه افغانی ځینې وزیران چې افغانستان ته تللي دي د طالبانو سره په مقابل کې ناست دي. خو خبره دا ده چې اصل ټول مسله په غریبو خلکو باندې ده. طالب د کرزي سره سره دی چې دغه امکانات هم ډېر محدود دي، هغه هم میډیا سره خبرې نشي کولی، ازادي نه لري چې باندې لاړ شي یا چېرته لاړ شي. موږ چې پراته دي عمل ته دي ازادي په هغه شکل باندې لري. کوم شاید چې ریښتیا هم په تېرو حکومتونو کې هیڅ حکومت سو و خطا نو دغه نه دی سوا نه دی دي که شکل شه چې تېرو حکومتونو کې هم زیری ټول مسایل درلودل، اما به هم خلکو اقتصاد درلوده، خلکو کاروبار درلوده، خزه آزادی خوندی و مکتبور و فاکلتی و میمونه پاگرون تطلیه شده او هر سوک خپل کاروبار که مشغوله. دا چه بمباربان که دلت امریکا هم دخواد، دا چه دا که دلت که تاسو محتر بسال سر چه و فرمید دا غرب پدونه من لمتایت ور که دلت چه د امریکانو په بمونو غوزولو کې یا په د شپې لخوا په حملو کې دو غمره پکونه انسانان وژل شو یا دو غمره غیر ملکي اشخاص وژل شو. او هغه وخت کې جنګ و، طالبان یو خوا و او دولت بل خوا و، دې کې شک نشته چې دواړو خوا به خلک شهیدان کېدل یا وژل کېدل. دا خپلو په محیطونو کې دا وجود درلوده، اما دا خبره هم هلته ملګرو ملتونو ته په راپور کې ویل کېدل شي ملکی انسانان پا افغانستان که دوم رواجه شویده. زما پا اند خبره دسته چه محلی اول شد محترم در وزیسه بخواده یا تاسو در سوال مطرح کچی در عقیدوی مسئله ده. منگه پده که در طول شن باید عقیدوی اونو گرو او دا فقط در طالبان پدقه که چوکار که اونو گرو. منگه پده بانی پایی گو چه نرایوال پا افغانستان که خپل استراتژیک منافی لدی، جیوپولیتیک منافی لدی او دوی در طالبان پا وسیله باده چه در تیراوس دی. مثلا تاسو گروه دخوالا زنبی خریزات چرا که پو طالبان بانده دیر ولا دای ولی چه طالبان بیخی تغییر کرده دا غیر طالبان ندی چه تنجونو دا مکتبونو مخالفی، تنجونو دا خود و دا کار مخالفی، دوی سخت تغییر کرده لوی دا کرده. زکر چه دا یه پروژه و او دا پروژه پو داخل دا افغانستان که دا طالبان پو وسیله بانده باید عملی شی و دا که باری ولی شی بود چه دا تنجونو ازادی باید سر بشید و خوز و حقوق باید سر بشید، جونو باید مکتب تطریق خصوصی چه لرسی ازگوری دقیقا یو سوگم هم دقیقا ملگری چه تیلی
لکن ساقزای سب هم دقیقا خبره چه دین جونو شوانزی دی پرانیستی وی و شزو تاتا دی کاری جاسه باورکو دادی پا قطر که چه دی طالبانو کماستازی و یوگوی طولو کوله دا شابودین دلاور کلیپ یا غاق بیوسم پا تولنیز رسنوی کیوی دوی هم دا خبره کوله، ستانگزی هم دا خبره کوله، نوریم هم دا خبره کوله، شاید زلمی خلیلزاد هم دیوگوی پاساس دا خبری کوله.
بله زمان دا وایم کنه چه دا عقیدهوی ندی ازدکه چه کنه یو عقیده دا ملای بطلا بینو دا باید طول باید منده لیوه سبه دیدی چه ستانگزی خفل اولاد و خفل دا زبیولا مجاید لور با پاکستان که نو پیدم پیدیو چیش که خبال داکتری و خسل یا مستری و خسل نو دیل ارگان اجازه لری چه بانده در صوبه یا فاکلتو تلارشی مکتبون تلارشی مگه پا داخل در افغانستان که رئیس دلقا محترم نه چه تلیفون کرده تنی پختان کن گره کتاسو بخواه حتمان یو لول لره اوستاس لول پا کور که بندی ناسره دیگه خط ملری چه دا هونزی تلارشی دا پانتون تلارشی دا کار تلارشی او دا خبر اغا انسانی حقوق چیوار اسلام په دین کې ورته مجاز دی او په بشري حقوق ورته مجاز دی. د خپل اسلامي حقوق نه د استفاده نشي کولای. نو په اوسني شرایطو کې تاسو څنګه کولای شئ چې دغه اوسره د طالبان او حاکمیت تیر حکومتونو سره چې هغوی اشتباهونه هم درلودل که چې ما وویل د اوسره تاسو مقایسه کړئ.
البته د طالبانو یو غړي په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د تیر حکومت رسنوی رنگ کو دی رسنوی دا تبلیغات و عرصه خبرول نو اغا حکومت کمزور شو رنگ شو نو شاید هم دا چه وست دوی دا سی بندیز پیلا گوله ده یو دلیلی هم داوی او دا چه سی مشاوریدون که لکه احمدی صاحب شاید نورم دا سی وی چه فکر کوی چه وست هر چه سم دی نو د رسنی آزادی ندی چې لار څه خبر شي. خو په هر حال د وزیر صاحب د امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور په اړه شاید مشتې زیناوریدونکو په ځین کې دا تیر شي چې دا راپورونه څه فائدې لري، اغیز یې څه دی؟
مننه او ته سده چې کدا غرا پورونه نه خو مونږ بیا هیڅ نه خبريږو د افغانستان ځکه چې البته یو خو میډیا آزاد نه ده او بل اداد حکومت دا چالت کړي نو یو مرجع خو به دي چې نړیوال خبر شي چې دلته رښتیا کې څه روان دي ځکه چې نړیوال ښکېلتیا په افغانستان کې خلاص نه ده ختم نه ده البته ځان مسؤل ګني د افغانستان د بشری ناورین په اړه باندې دوی کومکونه ولیږي په کال کې میلیاردونه ډالر افغانستان ته کومکونه راځي په داسې حال کې چې یوازینی بشری ناورین افغانستان نه دی د افغانستان نه شاید وضعیت په سودان او یمن کې په مراتب بدتري مګم چون نړیوال دلته ځان یو څه قصور ګڼي په افغانستان کې هغه ترتیب باندې دوی ووتل د افغانستان نه نو دوی ښکېل دي دوی باید کومکونه ورسوي اما کسی چې په کومکو رسولو کې دوی ځان پرګنی په اطلاعاتو کې ځان مسؤل ګنی چې ځان آگاه کړي چې افغانستان کې څه روان دی چې د دوی هغه کړنې چې په افغانستان کې په هغه ترتیب چې ووتل د هغه پایلې افغانانو ته څنګه دي څه دي نو ځکه یوازینی مرجع هم دا پاتې ده بله مرجع نه ده پاتې بل د ښاغلي محمدي چې بغلان نه زنګ والی او دې په اړه یو لنډه تبصره زه غواړم چې وکړم ګورئ د دې ښه شي ته اشاره وکړل د مهاجرینو لړۍ دغه یو معیار دی چې مونږ په دې باندې کتلی شو چې خلک څومره رضایت لري د نظام نه مونږ چې دغه بحران د 50 کاله په افغانستان کې روان دی په دې کې یوازینۍ مرحله چې خلک بیرته راتګ کړی و افغانستان ته د جمهوریت اولینه لسیزه وه د 2001 نه تر 2010 پورې میلیونه افغانانو په خپل په فکر باندې د ایران پاکستان اروپا حتی امریکا او اروپا نه خلک بیرته راغله افغانستان ته خو حتماً یو خوشحالي وه هلته سیده دویم لسیز د جمهوریت که برد ماجراتون شروع خود جنگ دغه دغه شدید شو پا او دیر ولسوالیان و اطراف د طالبان راستولی ده آغا ولسوالیان و نخلق برد اجرک شروع که او اوز خود اغا ده دری کالا منگینو پا دری کالو که لکه اساقزی سرچی و ایلا ده تا میلون نزیات افغانانو تی دی ده خپل سری تا خیلی چه و ملت چمر رازی ده ده و حالت نه او ده چه ورشی توک مشوره ورکی طالبان تا او د مشورې لارې حل کې خو مونږ د طالبان خپل مشران لیدلی دي چې ورغلي مشورې ورکړي ورسره څه رقم برخورد شوی دی بندي شوي دي حاشیې ته کېده شوي نو د غیر طالب مشوره خو به ډېر سختي دلته یو لنډ اخري ټکی بل په دې کې سروان صاحب دا دی چې دا د جمهوریت کې ستونزې ولې لاسته راوړنې ولې ځکه چې په جمهوریت کې دومره تعلیم دومره زیربنا چې جوړه شوله دا دومره قوانین مقررات چې جوړ شو په دې 300 کلو کې نو شي دومره په دې شل کلو کې جوړ شو خو مشکلات هم ول مګم د مشکلاتو پړې هم په جمهوریت و هم په طالبانو واغ شل کلو کې ځکه چې جنگ د طالبانو د خوانه لاره باندې اچول شو نه امنی د طالبانو د خوانه و او د یادونه ورده چې فساد کې هم دوی رول لري ځکه چې د فساد د مخنیوي لاره څار او تفتیش دی که څار او تفتیش په صحیح ډول نه په غرب کې فسادي په شرق کې می څارول او تفتیش لاره ده تفتیش او څارل حکومت نشو کولای ځکه چې منابع په جنگ کې ښکېلې وي توانایي وخت نه درلوده دې ته صحیح ډول باندې څارو کې نو هغه ناکامۍ یو کوم د طالبانو دغه ملامتیا شته ده او دغه د محدودیت د میډیا چې تاسو مخکې یادونه ورته وکړله چې دا زیاتي یو دلیل تفصیلي فساد هم دی په افغانستان کې فساد کچه ډېره لوړه شوې ده په جمهوریت کې هر یقل بودیجه راپور د عوایدو بودیجه او مصارف راپور و سیده یو برخه به په فساد کې تلله ښه کار نه و مګم حد یقل یو راپوردهي خوله اوس مونږ راپورونه دي چې 3.9 میلیارد ډالر عواید تیر کال راټول شوي دي نه یې د عوایدو کم راپور معلوم دی نه یې د مصارف نو دا خو که جمهوریت کې یو برخه د فسادو دلته خو ټول تال فساد کې راځي دا چې نظام مصارف خلکو سره شریک نشي نو یو دلیل چې دا د میډیا محدودول دی دا د فساد مثلا په دې کې مطرح ده سروان صاحب
بله ډېر مننه سلامت اوسه بخې تر دې چې اسحاق زی صاحب ته ورشو بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
زما دا پښتنو د نړۍ مرسم ما دې وای چې ډېر فنا فرمه نو په دا شل کال کې خدا پر مرګونه سي وي چې وطن مو ترې خالي وو د کوپر پلاچ وو نو د جهاد ته دی وجه دیس وای اتبان د تنورنګ نو جهاد فرض دی نو مال پر منځ جهاد پر تو دا خو نو پر چې وطن
شاوس څنګه وس رقم وسم جهاد کوي او ک وطن جوړوي
وس هم وطن جوړو وسم جهاد هغه فرض دی خدای باید وایي چې فلسطین ته ولاړ شي چې شالته مسلمانان
دا خو نه دي درته ویل لکه چا سره جهاد کوي دا وس
جهاد دا شر او فساد د وس هم سره
ورته کاروان صاحب محترم دا نور نړی ملکونو کې چې دی پاچا بدلیږي خو مګر عسکر او پولیس نه بدلیږي. دا افغانستان کې همدغه تاده ویښی دی او چې کله دغه پاچا بدل شو او عسکر ځای په ځای پاتې شو نو وطن هم جوړیږي. او چې داسې تیښته یي که نه مثال چې پاچا لاړ شو خپل کار پسې او عسکر هم ورپسې منډې وهي وکیل صاحب هم منډې وهي ټول منډې وهي.
بل السلام علیکم سر ورن صاحب دغه فارسي کې او متل دغه کور همې خوا کې دلته شوره خبره دا ده چې دغه طرفداري کوي طالبان یا دغه د بل دبل د خبر چې دغه ټول هغه ملت نه پوښتنه وکړه چې خبره څه دی دغه ټول خلک روان دي نووځي تښتي.
اسحاق صاحب مهرباني که د لومړیو دوه اورېدونکو په څرګندونو تبصره وکړئ.
بچه هر مسئله خو قضر دید لند تشریح کم. اصلا طالبان خبال در حکومت اساس شریعت بود. من کم حرکت چی دوی کهی او کم کار چی دوی کهی او کم حکومت چی دوی پومخ کم بودی در شریعت دیر زده. تاسو پی نره که هیس اسلامی حکومتون یا دولتون اونو گوره چی پا دیر شکل بانده اوی د نجونو په مخ مکتبونه بند کړي وي یعنی ښځو ته اجازه ورنه کړي چې کار وکړي آزادي ونه لري دا ونه لري او هغه ونه لري. مګر دوی اساس شریعت چې دوی وایي چې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شکل باندې حکومت وکړو مګر که مقایسه کړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څه کول په خپل وخت کې او دوی څه کې د ځمکې اسمان پورې فرق لري. او دوی مشکل زموږ دا دی چې دوی یو خبره کوي د شریعت کنه تر چې دوی په اول کې راغله مکتبونه وتړل مجاهدي وره چې موږ دغه جوړو نصاب جوړو تقریبا په ډېر لږ وخت کې چې نصاب تکمیل شو موږ مکتبونه بیرته خلاصو. د غیر سال سه درې نیم کال مکمل کې شو دوی په نصاب باندې لګیا دي تو سفر نصاب نه دی پوره شوی. دا خبره په اسلام کې دروغ ویل ناروا دي او څوک چې ځان ته مسلمان وایي او عرب به په دغه شکل باندې چې خپل د حکومت اساس په شریعت باندې کولی داشته دروغ ویل څه فکر کوم چې دا په اسلامي چوکاټ کې هم روان دي او دا څه کار نه کوي. بل خبره ده د جهاد مسله پورې کله چې خلیزات د طالبانو سره په خپله وخت د امریکانو په وټلو کې دا قرارداد وتړه په دې کې و طالبانو ستای ویلی چې تاسو با پا امریکانو بنده دزه نکوی امریکان با نواجوی امریکان با پریده چې پا آرامی سر دا افغانستان نوزی. مگر تاسو کولی شي چې دا افغان اسکر چی دی دا اون سر سبو که دوی افغان اسکر چې خپل مسلمانان و دنی خور بچیان و امریکانی دزه اونه کلی امریکایی و نواجه مگر فوک وجر اخپل ورور وجر فوک وجر اخپل مسلمان وجر او که او جل اخبال دخواور بچه او وجه این دغت اوی جهات این دغت اوی انسانیت این دغت اوی ده جهات دنوم نسوی استفاده او دا دیر یا غلط دغت ایساب ده چه سره جهات ده کافر رو پا مقابل که که ده مسلمان پا مقابل که جهات نرواد و جهات وجود نداری. من پدی باندی پویگو چه ده سنین ده جهات کلمه نه دیر سوی استفاده وشوه او افغانستان دو شورگان و در آتگ نتر او سپوری دیر زیاد افغانان خود تو میلیون و انسانان بینیو توی شوی او در جهاد پنامو بنده در پاکستان در غیر اسلامی حکومت در پاکستان حکومت دین استفاده وکره او در جهاد پنامو بنده مونده پا پاکستان که اوه ازبون جور کره جهادی ازبون جور که چه افغانستان تیره بولی کل بلاخره یا بل او گل پسر اواله او افغانستان تکره تکره که چه بلاخره نتیجه مگه گورو چه بلاخره به طالبان داره او بیان پا افغانستان کسه کارده من سراوله جهاد نه دیر سو استفاده شده جهاد دنوم نه او دا با دیر خوی که مگه دی جهاد پا مفهوم پوشو مگه دی شریعت پا مفهوم پوشو او مگه اسلام دی اسلام به شکل بانده چه مگه دا امر شوه دی دا غین اطاعتو که او آقا عملی که بیا با مگه ستونزه ونه رو پا کنه.
ډیر مننه قربانن. دا وزه سه یو موضوع چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې خلک روان دي او پوی خلک روان دي هم دې موضوع ته د ملګرو ملتو په راپور کې هم اشاره شوې ده چې افغانستان مسلکی خلک پوی خلک او کادرونه له لاسه ورکوي. د دې مهاجرت په سلسله کې تر ټولو لوی تاوان د افغانستان لپاره وایم دا دی. لیکن فکر کوي چې د طالبانو لپاره دا خبره مهمه ده او که فکر کوي چې دوی لپاره هم مهمه ده ځکه چې حکومت یې په لاس کې د استفاده به ترې کوي؟
او تاسو دې چې د افغانستان کې شاید دغه د ناورینونه چې موږ وګورو تر ټولو ستر ناورین فعلاً هم دغه د هجرت لري، ځکه چې یو خو ډېر زیات خلک وزي، بل تعلیم یافته خلک وزي، او نه تنها چې د امنیت نشتون له امله وزي بلکې د اقتصاد او ټول نه مهم د مکتبو د تړلو له امله وزي. ډېر خلک هم د اوس افغانستان نه دې لپاره وزي چې خپل لورګانو خپل خورګانو ته د تعلیم او د کار زمینه د لپاره وزي هجرت وکړي چې هغه خپل انساني او اسلامي حقوق ورته برابر کړي. که افغانستان کې نه برابرېږي نو مجبور یو پلار یو بل ځای ته هجرت وکړي چې خپل لور ته دا حق برابر کړي. نو دې کې افغانستان ډېر زیات تاوان کوي. تاسو باید داسې فکر وکړئ، موږ او تاسو چې دا 8 میلیونه خلک مهاجر شوي دي په دې 3 کالو کې، دا اصل کې د افغانستان لپاره 8 میلیونه خلک مړه شوي دي، ځکه دوی نور افغانستان کې نشته، د افغانستان په محاسبه کې نشته، او بل ځای کې به ژوندي، بل ځای کې به ژوند ځانته جوړ کړي دا خلک. مګر د افغانستان په دغه کې دا لکه تلفات چې وشول، لکه نور دوی هلته نه د افغانستان په هوساینه کې، نه په پرمختګ کې، نه په دغه کې سهم بولي، او دا مدغمیږي په نورې جامې کې. یو نسل، دوه نسل، دریم نسل، دوی به په نورې دنیا کې یو څه ژوند ځانته جوړ کړي، په یو څو کاله ایران او پاکستان کې د سختۍ نه تیر شي، بالاخره به یو ځای کې ژوند ځانته جوړ کړي. تاوان افغانستان ته رسیږي. د افغانستان لپاره 8 میلیونه کادر، تعلیم یافته خلک، روشنفکره خلک مړه شول په دې 3 کالو کې، او 10 میلیونه داسې اټکل کېږي چې په دې درشل کې دي چې وزي د افغانستان نه. د پاسپورټو تقاضا چې کېږي او د نور ارقامو ته سړی وګوري، نو دا ډېره یو لویه تراجیدي ده. زه فکر نه کوم چې د دوی مشران به په دې ودرېږي، ځکه چې دوی فکر مختلف دی. د دوی هغه فکر چې افغانستان لپاره لري، لکه مخکې چې ویناوال یاد کړل د جهاد مسله، دوی دغه فکر لري. دا مشران دوی ته دا مهم نه دی چې یو انجینر، یو ډاکټر، یو اقتصاددان، یو حقوقدان د افغانستان هوساینه او جوړول د پاره، چون دوی هدف جوړول نه دی د افغانستان، دوی هدف جهاد دی، دغه کارونه دي. لکه د دوی امیر یو څه وخت مخکې په خپل یو وینا کې وویل، په فکر کوم شمال د افغانستان کې، دغه ټوله دنیا ماته د نیم یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري. یعنی دا د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، دا ټول اسلامي نړۍ، عباسي خلافت، امیت خلافت، دا ټول تر ننه پورې دوی ته یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري. نو دا چې نه لري، نو د دې یو ګیلاس اوبو ارزښت چې نه وي، نو جوړول ته هڅه هم نه کیږي. بیا هغه خلک چې جوړول لپاره په کار، هغه په کار نه وي، بیا هغه دی وزي د دوی لپاره. او یو لنډ اخري خبره د مخکنی ویناوال جهاد مسله یاد کړه، د سرزي صاحب خبره زه تاییدوم، یو شپ کې اضافه کوم چې د خارجيان چې راغله افغانستان ته د وزرایوم کې، دا د افغانانو د لاس نه دی راغلی، دا د دوی د مشرانو د لاس راغلی، او د دوی د مشرانو پریکړې وي شکو دریزو ټکرو دنیا سره تقابل او یکتازی ولا، او بل اخره د یو بهرنی ملما د پاره ټول افغانستان جنگ کې واچو، شل کالې بیا انتحار و دا شان مونږ لیدل. او اوس چې مونږ وایو چې دغه یکتازی مکوي، افغانان سره جوړ راشي، نړۍ سره جوړ راشي، هم دې د پاره، ځکه چې اوس مونږ ګورو چې تاسو بیا یو ټکر سره مواجه کوي افغانستان، بیا به یو بهرنیان را دن کېږي ستاسو د پریکړو له امله، بیا به شل کار یو ځای کې ناست یاستي او په افغانانو باندې ممسور اور بل کړئ، تر څو به افغانستان خلک په دغه چرخ کې ګیر پاتې چې بهرنیان به هم تاسو را دن کوي خپل پریکړو په نتیجه کې، او بیا به جنګ هم تاسو کوي د جهاد په نوم باندې، او دا خلک به داسې مړه کېږي او وره کېږي، او دا خاوره به سوځي. نو دا ځان سره باید یو څه فکر وکړي دا خلک.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. اسحق‌زاده صاحب، ریچارډ بنت بیا ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس تبعیض وباله حساب وکړي. څه ډول حساب د طالبانو سره نړیواله ټولنه کولی شي؟
سرسر محترم دسته چې د طالبانو دغه د بشري حقوقو د سرغړونې چې دي، د دې په مبارک کې ویلي چې و یو میکانیزم وجود نه لري چې د طالبانو دغه برنې چې دي په داخل د افغانستان کې، بلخصوص د ښځو د حقوقو په مقابل کې، دوی یو اثر عمل ښکاره کې وښیي. دا اوسني راپورونه چې دي دغه ته ملګرو دغه ته ځي امنیت شورا ته ځي، کېدلی شي یو ملګري بسیار پخوا هم پوښتنه وکړه چې دا فایده به د دې سوي اساسه پوښتنه وایي. فایده یې دا ده چې اخلا نړیوال په دې باندې خبريږي چې په داخله د افغانستان کې د غشت ستونزې شته، بشری حقوق نشته، اقتصاد د صفر سره ضرب دی، خلک په وتلو باندې لارې چارې پیدا کوي، څه د خاچاتو لاره نه، څه د کسمي لاره نه، څه د بل لاره نه، مملکت ته وزي فرار کوي. او دا کیدلی شي چې په طالبان باندې تقریبا یو سر فشار آله وګرځي، چې دوی یو میکانیزم جوړ کړي، او هر څومره چې فشار په طالبان د نه وي، دوی خپل دغه سیستم ته نور هم ادامه ورکوي او نور شدید نور هم سخته.
لیکن اسحاقزی صاحب، تر اوسه پورې چې کوم فشارونه وو په طالبانو یا دی، دغه څه مرسته کړې ده او که برعکس نتیجه یې ورکړې؟
مرسته نه ده کړې، د کې شک نشه ده چې مرسته نه ده کړې، مګر هغه څه چې خپل نړیوال هم په خپل منځونو کې د طالبانو په افغانستان پخله طالبانو پخله سره هم فکر هم نظر نه دي. تاسو ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د طالبانو په حقله باندې چې یو استازی باید وټاکل شي د ملګرو ملتونو د خوالته دغه شي، روسیې او چین مخالفت یعنی نړیوال په خپل منځونو کې د افغانستان پخله باندې یو تفاهم ته ورسېږي، د افغانستان مسله به طالبانو باندې فشار راتی شي. اما کوم خانه چې موږ ګورو چې روسیا، چین او ځینې نور مملکتونه د طالبانو سره خپل اړیکې ساتي، اقتصادي قراردادونه ورسره تړي، داخل د افغانستان کې تګ راتګ دوی لري، دا به خبره ده چې په طالبانو باندې دومره فشار نشي واردېدلی. زموږ هدف دا دی چې کومه وشو کوله باندې چې دلته یو دغه ټول دیاسپورا چې کوم دی دوی سره متحد شي، په ملګرو ملتونو باندې داسې فشار راوړي چې هغوی وشي کولی په طالبانو باندې واقع عمل په خپل منځ کې سره یو تفاهم ته ورسېږي، د افغانستان په خپله باندې بیا په طالبانو باندې فشار راوړي. مثلا دا د امریکانو پیسې ورکول $30 میلیون چې ته ورکوي، دغه هم یو فشار دی که دا پیسې قطع شي چېرته، بیا په طالبانو باندې یو فشار دی. دېکې شک نشه چې دوی به دې ته مجبور شي، یا داده چې په داخل افغانستان کې به خلک قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، ځکه داسې حالت به خلک ورسېږي دوله کې سره به مخامخ وي چې نور به دوی قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، او یا داده چې طالبان به خپله مجبور شي چې نور د دې پیسو نور امکانات نشته دی. مخکې داودي صاحب ویل چې $3.9 میلیارد پیسې عواید په افغانستان کې راغلي دي، سرو بیخې معلوم دی چې دا پیسې څه شوې، چېرته لګېږي، په کوم سرته څه لګېږي. نو دغه فشار په انبري جامې کې هغه وخت کې اثر ګذار کېدلی شي، اثر کولی شي چې ملګري ملتونه یا ملتونه د افغانستان په خپله باندې یو تعامل ته ورسېږي، په خپل منځ کې سره یو سم پروګرام جوړ کړي، په دغې نه بیا دا کې د شي څو باندې تاثیر وکړي. پیرا نه غینا سوس خبره صحیح ده چې تاسو پورې تاثیر نه کړو، رو به هم تاثیر ونه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. داوسه صاحب، د نړیوالو جرمونو محکمې ته د افغانستان د مسلې، خصوصا د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې د مسلې د ارجاع کولو خبري هم کیږي، که دا کار وشي د دې ګټه به سوي؟
دا خو ګټم لري، توانم لري. ګټه په دې کې دا ده چې یو بل اعلی د فشار د طالبانو باندې، مګم د دې تاوان دا ده چې ټول افغانانو باندې اثر راځي. یو خدا ده چې دا محکمه نتیجې ته ورسیږي او افغانستان پکې ملامت راوځي په آی سی جی کې، نو دا بدنامي به تر ابده پورې افغانستان په نوم تړلې چې دوی دغه د سیداو کنوانسیون نقص کړ، د ښځې حقوق نقص کړ، لکه تر اخره سلهاو کلو پورې به دا د اپارټهاید لفظ د ساوت افریقا سره تړلې، د جنډر اپارټهاید لفظ به د افغانستان سره دا لکه تړلې د زموږ په لمنه. یو وخت به طالب نه یي، موږ او تاسو به نه یو، مګم افغانستان سره به دا لکه تړلې. دویم تاوان دی افغانستان ته دا دی چې اوس افغانستان په هیڅ هیواد تحریماتو لاندې نه دی، اشخاص د تحریم لاندې دي، د طالبانو بعضې لوړ پوړي چارواکي تحریم لاندې دي، مګم د ایران یا شمالي کوریا غوندې افغانستان او د افغانستان وګړي نه دي تحریم لاندې. مګم دا که داسې یو نتیجې ته ورسېږي چې افغانستان ملامت شي، امکان لري چې افغانستان پیس د یو هیواد باندې غوندې د تحریم لاندې لاړ شي، دي که افغانستان وګړو ته به ډېرې ستونزې جوړې شي. نو درېیم تاوان یې دا دی چې خپل افغانستان په آی سی جی کې خپل حقوق لري، پایس د یو غړي او که د افغانستان جغرافیه یا خاوره وخت نقص شي د همسایګانو له خوانه غصب شي دا صلاحیت لري چې ICJ ته لاړ شي مګم که اوس په دې مسلې کې مجرم روزي افغانستان دغه صلاحیت او دغه امکانات شاید له لاسه ورکړي سبب د افغانستان خاوره د نور خوانه غصبېږي موږ به ICJ ته سترګې نه لرو چې ورشو مراجعه وکړو ځکه چې موږ خپل هلته د یو سرغړوونکي په توګه درج شوي یو په ICJ کې د کنوانسیون نو دا به ډېرې منفي پایلې ولري زما په نظر باندې دا یو څه ننګول د افغانستان د غیر طالبانو د قشر د پاره هم دی چې تاسو باید راجک شئ تاسو باید خپل غږ پورته کړئ د ښځو د حقوق په اړه کني تاسو ټول پایس د یو ملت دیوارې پرګنل کیږي په دې کې
بله ډېره مننه سلامت اوسې اسحاق صاحب ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یوې ځانګړې ستراتیژۍ پر اساس یو ارارخیس پلان جوړ کړي د دې وضعیت بدلون لپاره ستاسو په نظر څه ډول ستراتیژي او څه ډول پلان کولای شي چې دا وضعیت بدل کړي د اسحاق صاحب مهرباني مایک مو روښانه کړئ
نړیوال ټولنه دائم طالبانو ته باندې وایي چې اول بشري حقوق باید دوی مراد کړي دوی د ښځو حقوق باید مراد کړي لکه څنګه چې داودي صاحب ویلي دغه جنسي اپارتاید چې کدا چیرته موږ ثابت شي دغه یو ډېره خواشینې مسله ده موږ به واقعا په نړۍ کې سترګې ونیول دوی وایي چې که چېرته یو ګډ شموله حکومت چې باید یې تسر کړي او بل یو مشروعیت د افغانستان د خلکو د خواه دوی اصل که اوزگونی دستو در دینیم کار پامیست که دوی پده با دوافق همه شو چه پا ملگر ملتونه که در افغانستان چاکوی چکم در دوی پل آسپانده رو اون چه دوی پا داخلی مشروعیت ندارید نو بناهان بینالی مشروعیت هم ندارید او دوست یو حکومت ده چه فقط در افغانستان در پرده خبر حکومت نوم بل بولی مگر نروانه سره هیس بینالی اڈیکه نشده دیپلوماتیک اڈیکه نشده او دوی دغه وړاندی چې ملګر ملتونه دي تکړه دي بنت د خپل وړاندیز دوی تکړه دي یو ګډ شموله حکومت او مشروعیت تر سره وړل ما تغیر به تا د افغانستان د خلکو کار دی چې دوی په خپل دیموکراسي شکل باندې څنګه یو دیموکرات سرتل د نظام چې په انساني باندې برابر وي حاکم ملي حکومت موجود وي هغه صورت کې یا خپل افغانان پرسی شي خپل
بله ډیره زیاته مننه له دواړو درنو میلمنو شاغلی احمد سیار داوزی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو له شنن کې عنایت الله اسحاقزی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل له تاسو اوریدونکو هم مننه دوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یا مو زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړې دا سړی رادیو خبرونه چلری وش ساته دوام لري د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ اوسادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویپانې پته ده
سپر زانا نرخی پلوری دانی سی سوداگر د خنړو ځنګلو خوړو زامن دا وطن یو غیبی غږ مې خوب کې پوښتې غواړه څه شی غواړې وایم دیدن دا دی غواړم بل دیدن دا وطن تم د ګل دا چکې دو کوي پکو مسترګو د گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چا پلی برخی ہر چاوستے دا سرمندہ وطن گلونا سلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داستینا ترسے سلے لوٹکڑلو گلشن دا وطن تلاسوے گاس مما شامی کی میزڑ چوے درمان لاسنے گاس مما شامی کی میزڑ چوی درمان رات یادی پل یاران او ما خسکند وطن رات یادی پل یاران او ما خسکند وطن کیو شی بلا
دچا د